مانده در یک ساعت دیگر روی دو دستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان درباره همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل خبرونو وروسته د خبرونې ته دوام ورکو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض د هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونو واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. او افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان ته تواب غورزنګ ازادي رډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتی شو له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځاني خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیات های امنیتی و حکومت افغانستان
را
مخاطب قرار
میدهیم
در قبال افشا.
غلی ابراهیمی وی امنیتی ارگانون و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بتفاوته پاتې نشي. خغل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې د شپږو غړیو د وژنې په یاد غونډه کې شوې وه دا څرګندونې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمن او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو ولس موریدونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نور ستونزې هغه مسایل چې د غوالیانو ترې یادونه وکړه. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغ باړې وکړ. د لیدنې په پیل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په څیر دي او بېلیدلی نسي. دغه راز د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1990 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې وې. وروسته له هغه چې ماینګ جو د تایوان ولسمشر سو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ د مخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاوره او انبارونو لاندې تر 50 ساعته ایسارېدو وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سو او هلک تر لاندې سو چې کورنۍ یې ګمان کوه مړ سوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومېږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې و. پاکستاني چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد له خپلوانو ته یو سیمه ییز رسنیو ته ویل چې تر دې ورځ وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ته لاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړی ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې و چې په خپله د په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توانې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې 2 ساعته د مخه چارواکو نهیلي ښودلی وایي چې شایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسی، جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د شخصو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلې چې 224 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتار تاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساينس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د د پلار اصغر امیری بي بي سي رادیو ته ویلي چې له څه باندې یو کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې له خپل زوی سره وګوري یا خبرې ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نامعلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال ښه نه ښکارېده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد، البته در آغاز همین هفته. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمر که در سفر به هند است همچنان انتظار می رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از اکادمی های نظامی هند با مقام های هندی صحبت کند. این همه نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دودستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دودستگی چه هست؟
بله، زما اسمت سروان سلامونه هم به منه. تیره اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې اوس د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نه دی. د سرتاج عزیز له څرګندونو 3 ورځې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علني شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هیواده څلور MI 15 ډوله جنگي هلیکوپټر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کیږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پر بحث کو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې سرلوسه د افغان بسیم د 1943 میرې لري مشت خپل پیغامونه راوستوي یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک او همدارس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړي دي او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته مر سره تماس ونیسئ 0992 203 1540 هم 0 1 202 255 مشت مستقیم تماس شمیری دی. او زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګلباچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستانی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنی وکړي او یا هم لکه څنګه چې ویل د فیسبوک او همداراس اس ام اس لاري له موږ سره تماس ونیسئ او په یاد لري چې د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شئ. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د ویبپن د فیسبوک آدرس دی. یو شمیر اوریدونکو مو ویل چې مخکې له مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلی دی وایي د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د دپای اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دی. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅ کلام سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعه ګل محمدی لیکلی دی وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ماست facebook.com/azadiar و همچنان از طریق اسمس. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگره هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان از نظر شما حالا چقدر جدی است، مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبان رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبا دیده میشه؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان. البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبا بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است و اخیرا هم که گروپ جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاء اعلان کردن و داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود را به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود. گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن روی عهد جایگاه رهبری در درون فرکسیون مخالف اختر محمد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستند که طرفدار آمدن رسول اخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رزاق و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتند. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق مجاهد پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سومم در میان طالبان است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبان بکنه. متاسفانه در میان این همه مشکلاتی که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبان است. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنند، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدند. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیره.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لاري را سره دی. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونی یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو مرزوان صاحب، تا ګل پاشا مجری او جناب کوشتن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب کې باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړې د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبر اسئ چې ملا عمر د مولین نه مخکې وروسته په پاکستان کې دغه جوړ شوي تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجودیت اعلان کړ، یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوګونی سیاست د افغانستان د خلکو او افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چېرې د دوی یو لاس یو خلوشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته ښېدنه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره.
یعنی حسیني صاحب، اوس خو داره طالبانو رسما اعلان کړی دی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دوو ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولې دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یو ځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولین غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کومبل ولایت ته ځي، تر څو چې د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي افغانستان د صلح د پروسې سره یوځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشایی سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد؟ خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اس ام اس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی، وای زما نظر داده چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوی دی، پر محمد رسول اخونزاده ډیری صاحب کې چې زکه چې د ملا عمر د کورنۍ له خوا ټاکل شوی دی، کله اخونزاده سره خبرې وشي ملا اختر خپل سولی ته حاضر شي. دا دوی نظر بل اوریدون کې
صبغت الله نوری نوشته که مستحکم کم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بل اوریدون که نصیب لکمزاین لیکلیدی، بله نصیب لکندهار څخه لیکلیدی، وای طالبان سوله غواړي، پاکستان دوی نه پریږدي چې سوله وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب دي او خرابې به وي. هم
خالد صمیم هم نوشته از بلسوالی دولت شای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی درباره صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح هست. جناب حسینی صاحب میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح و آیا ای که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو عرض کنیم که سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان و تحویلگیری 4 فرمان طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی، جامعه جهانی تا اکنون هیچ حالت نشده تا قوای هوایی افغانستان و مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنند. قوه هوایی ما امروز طیارات ترانسپوردی نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوه پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنابراین حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپتر را بخواهد. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا این نگران کننده است، به خاطر اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، این ضرورت ما را امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوه ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرور داره که از هندوستان کمک بخواه تا کماندوهای افغانستان هم تجهیز و تنگیل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طائرات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگر هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها را خریداری بکنن تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیات مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لاري زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي د ټلیفون شمیرې 0993 543 5 او 0 800 225 55 د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري په دې شمیره ستاسو پیغامونه یا سمسونه را رسیږي ډیر را رسیدلی دي او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر اینترنت سکایپ دارین ما را در سکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق سکایپ صدایتان را راحتتر و صافتر میشنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق سکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق سکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست خوش آمدید.
با تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک اظهار نظر دارم و هم یک سوال دارم. اظهار نظر من این است که دودستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروه و 8 گروه جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان سرنگون بسازن. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پهلوی از او مسائل که میتونه افغانستان تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
تشکر تو زنده باشین. و خیلی مختصر نظرتون در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی روابط اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت به افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستهای خود به قبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی اظهار نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلامت باشید.
سوالتون را گرفتیم تو خیسه. تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگه شنونده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمونتون. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمونتون داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال من امی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاست مدار قوی بود به نظر من البته، تا چقدر حد قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است؟ یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تابعاله و پیشنهاد مشخص مدعی است که همین سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح مو با تو رو چیز بادماش قوی. با افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خوده و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست قابل در مقابلشان خیز که به اصطلاح وارم مات کرده باشند. سوال مشخص ما در این قبال بود.
سلام تو سی بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، امیدوارم از من بر شما برم کنم و مهمان و شنمنده های شما قال اسلام بدین. زاهوش از تخار هستم.
سلام زاهوش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان بشه با فعالی نیک بگریم ایشالا ما چون که خودمونم بیاد من بیتیم پدران نکنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن مگر در پاکستان ایز باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم، وقت من حالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقات نگه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستان ایز ما باور نداریم، باید به هر سیستمی که این باشه باید سر اسلام آباد فشار آورده شوه. عیز ظلم استوداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. بخاطری ما این باید در بدن
نشده. نظرتان شده امزا اوش سب. تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، بفرماین.
مهربانی لطفاً جه.
سلام علیکم، جانگ جوله بخیر.
سلام تو سی، مهربانی کوی. مهربانی کوی استاسی نوبت ته. متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دي، یو اوریدونکي مرتضی خان لیکلی دي: افغان دولت دې خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دې د هندوستان سره اړیکې زیاتې او پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي، کومه ګټه نه لري. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د طالبانو درز دا هم د آی اس آی ډرامه ده، اوس هم دواړه ډلې د آی اس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی: د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو یوه ډله سولې ته کینوي، بله ډله به په افغانستان کې جنګوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستل غواړي. یو بل اوریدونکي زیار له غور ولایت څخه لیکلی دي: وایي زما په نظر د طالبانو په دوو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دي: زما په نظر د طالبانو خپلمنځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلې ده چې ورنه تیری شو.
بله، آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیارد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظور فکر کنم چه دایم رشخند و حلده چه، یعنی هند هم زعفران نراکید.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است به شرطی که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. شاه محمود از ولایت فرا نوشته: در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردن، اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقتی از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر ما معذرت میخوایم که نا وقتم چون را بندی در کابل بسیار یک گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیت ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان را به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی، توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی کدر خوبتر یا عمل بکنند، به این معنا که تلفات مردمای ملکی نداشته که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستند از این عملیات و استقبال میکنند در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیله و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بین‌المللی ما طبیعی است که شورای امنیت یا در حکومت افغانستان دل سرد شدن از کمکاشان یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست به کار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنعنوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و این به می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستیم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلتا پدی منس که چه که دیش هند چلور هلیکوپتر افغانستان تا ورک کرد دستی ویل شیبی مدید زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه چلور هلیکوپتر جنگی هلیکوپتری با دوم را گتوری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد کی او آیا تردی به تاوان زیاد نیوی پاکستان با ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شیبی دی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس دی؟
یا وشای چې زه تاسو ته اسکه ماغه دوستانم په ټلیفون ولر دی افغانستان ولس په هر څه اوس پوي شوې ده، مونږ هیله ده چې حکومت هم په دیو پیږي، هغه ده چې هر چا نظر ده چې پاکستان باندې باید نور اعتماد ونشي او دا خبر سزه زرب سلام افریقای وي په هیڅ وجه، حتی د دوستي حتی د اسلامیت د هر انوان لاندې چې پاکستان مونږ ته لاس راکوي باید دی باندې نور اعتماد ونشي، ځکه هغه اعتماد حتی مونږ دې ته حاضر شو چې د هند سره مونږ جلات ما ولسمشر چې کوم تعهدات کړی وو هغه هم د تعلیق په حالت کې وو چاول چې ودر ک پاکستان یو د خیر لاس دی ریښتونه مو په خواته راوکی، ولی ومل د چ بیا هم ام خپل عمق استراتیجی دی افغانستان دښمنی چې دغه مختبو ولا. زه فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پر اس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده چې متاسفانه افغانستان نه لرلو، تر اوسه پوری نه لري، په دیار لس کالو کې نه لرلو. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیجی باید دی پر جوړ کې، په دې معنی چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، د خوته خټول افغانان دي کغه خوته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکی باید دا کارونه شي. خه خبره ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لریشي، دغه جګړه د افغانانو نه ده، یو شی مونږ ته ډیر مهمه ده او د افغانان مظلومیت هم ده چې دغه 15 درش کال مونږ په مظلومیت کې واقع یو او د دفاع د پاکستان په نوم جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران، دفاع د ترکمنستان، دفاع د تاجکستان، دفاع د روس، د دې ملکونو لپاره مونږ خپل وطن تباه کړو، خلک مو تباه کړل او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور ځایونه دي، غوت لارې د لپاره مونږ سات شوي، مونږ قرباني ورکو، لکه مونږ ولسمشر چې په روسیه کې هم دا خبرې وکړې، مونږ وایو چې مونږ یو ستراتیژي باید د جګړې لپاره ولرو چې مونږ څنګه کولای شو دغه جګړه د خپل ځان نه لري کو، هغه کومې خواته چې د دوی مخه ده باید هلته سوق په خاطر دي. اجازه راکړه د خبرې مې لږ خلاص شي، یوه دقه نور غواړم. مونږ هیله داده چې حکومت په د دیار لاس کولو کې نړیوالو ته یو ویل چې دغه جګړه د مانه دی، ولی هیڅوک غواګ نه روی ایران غواګ نګروی ته مداخله کوي، ترکمنستان، تاجکستان، روسان، مونږ وایو چې دغه جګړه کچېته د ما باندې څوک په کار نشي، کزي چیرته ما صلاحیت وي زه به دغه جګړه خوراکم تر ایران پورې او تر پاک اند تر روسیه پر تر څو چې غوي عملاً د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې لپاره د حل لار پیدا کی. پاتې شو د پاکستان په موارد هیواد کې مونږ ډیر وسایل لرو چې پاکستان کینه او مذاکرات مذاکرات پاکستان په خپل ځای کې نو چې په افغانستان کې مداخله و نه کی. متاسفانه مونږ حکومت یو ستراتیژي نه لري دی لپاره چې مونږ وکول شو چې پاکستان
مثلا مجید صاحب کوم وسایل لرو،
مونږ په لاس کې
خصوصا دی په کوم
مونږ وسایل څو وسایل لرو، یو وسایل اقتصادي وسایل دی
بله
تقریبا 4.5 میلیارډ ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري، 3 میلیارډ ډالر غیر رسمي
دغه ور باندې بنشي دي تر څو دوی جګړه وبستګي
بشته. اجازه را کړه خبره مې خلاص کړم، اجازه را کړه خو ما اجازه بده مې ګپ خود خلاص کنم. بل وسایل مدادي چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګورو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم. مونږ بلوچان لرو چې خا استفاده ور نه کوي شو، مونږ سندیان لرو، مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي. نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي، د التماس سیاست، د زاره سیاست، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. کچیرته ډیر غریب یو، کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو، ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینی ملاوتړی دي، او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې یو بستر ورته جوړ کړی دی، امن باید د نه لاس پکار شي. نه د دې لپاره یو ستراتیژي د افغانستان حکومت د لپاره پکار دی چې دای موږ دی ولس غوښتنه دی. موږ تاسو ولې د ټلیفونو لرنه هم د خصوصا تاسو رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بے باور دی، او دا یو واقعیت دی. او د دې جګړې اصلی عامل یعنی اصلی طرح کون کی نور څوک دی، ولی هغه اجرایی صلاحیت دی پاکستان سره دی. پاکستان یو اجیر
ابراز نظر بکن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشایی سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشایی صاحب، شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی، اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید مخصوصا در قسمت نظامی در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت، آیا فکر نمیکنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را ناآرام‌تر جلوه بدن؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بدو تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. ما مجبور هستیم، لاچار هستیم. حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راه همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای یک قطره هم زیاد است. ما به می چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما ایره هم دست نداشته باشیم بالاخره باید چه بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان مخلص نیست. ما دو سه سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم، چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل نیست که ما از رای رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش ها با افغانستان و مردم افغانستان،
چرا جناب باشید چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ با چی سطح هست حداقل؟
عرض ما ایست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را دیبینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان نیناله. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخواییم، با همسایه رابط دوستی میخواییم، با همسایه رابط نیک میخواییم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امی دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز بوجود آمده، این هم یک سیاست یک چل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار هستیم که حکومت هندوستان برالوی که چهار تیره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و ثابتانه اردوی ملی ما با پای خود استار شوه و مستقلانه دفاع افغانستان که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغله عبدالخالق حسینی پشایی. شاغله مجیدی یواوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدیت اشاره ده، وای دا اسی اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي، وای یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شي ودي اوس د طالبانو صفوف نور هم قوی شوی دي. او مثال هم د جنگ میدان دی چې په جنگ کې طالبان د په وینا په مخ روان دي. ستاسو په نظر دا نه دي لیکلي چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه و او کومه نه و، لیکن تاسو څه فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوری نه کړي او په نتیجه کې به یو نه یو خوا حاضر شي له حکومت سره خبرې وکړي؟
واضح خبره ده چې په هر ډله کې چې بی اتفاقی راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. دوی په منځ کې واقعا مشکل موجود دی، او دا مشکل په دې شو چې تا مطبوعات په وړاندې هم خپل نارضایتي وبل نه خودلې چې دې کې دی ودی ملا عمر ډاله ده چې دې ملا عمر ورور یا سامنی دی ملا داد الله او دا خلک دي چې په دې کې لکه مخ کې فکر کوم په لار کې زوم کوستاني صاحب دا نظر ورک چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی قندار کې دی یو غوي دي مسائلو نه ناراضي دي. دا یو مسله دی باید دي کې چې دوی دوی صفونه سره ضعیف شي، ولی د دې ترڅنګ دا هم باید هیر نه کو چې دغه ډله د پاکستان د ایس ای پلاس کې د بل ډله او دوی مکمل دي دوی سپورټ تر شا ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې بدومه تاثیر ولري، ځکه دوی ډیر ریزرو طالبان هم په پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلور ویزره مدرسې وی الته، نو د هر مدرسې نه کسل کسه دوی راولي د بڅومره وی. زه فکر کوم چې دغه ځکه خبره اساسي ده چې په جګړه باندې موږ مشایل چې دغه ور نه ګل کیږي. د پاکستان وختنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پښتنه وکړه، زه ته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخه به زه وایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دې وختنې د دې چې تاسو په بو کې اصلا سرمایه گذاري مکوي او ککوي د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکي، هي پاکستان په خوخه سرمایه گذاري وکي، بندونو جوړول یا د یو بو مهرول امنیتی خصوصا ملي اردو یو 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 حد ورته معلوم کړي چې د دینه داسې زیات حق نه لري چې ملي اردو جوړ کړي او داسې په غټو وسلو سمبال کې سرکيله وسلو ده. هم درنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسو مشوره وکي، خصوصا د هند په مورید کې. نو زه فکر کوم دغه سي ناروا غوښتنې دي چې د افغانستان ول د یو پنځم صوبې په هیڅ دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان لپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي.
او د پاکستان په ورسره کې مجلس صاحب بیا ویل چې حاضر دی چې چرته د افغانستان حکومت وغواړي، نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و دلته جګړه چې په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوې ده، په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي، په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر د چې د خبري سبوتاش کې دا یو ډراما و چې پاکستان جوړ کړی و. اوس ژمه راورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه خګرمه و چې موږ حاضر نه یو، اته کله به چې موږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوی، اوس چې ژمه را روان دی بیا دوی د تزړه خکوي چې د سولې خبرې وکړي چې څو بیا د نړۍ پام هم وړوي او د نړۍ ته وخی چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو. زه فکر کوم چې
د دې سبب یو مسله شته چې پاکستانیان وايي په افغانستان باندې بیا د تور پوری کوي. دوی وايي چې افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وي خبر کړی، طالبانو بل پړاو خبري هم د جولای په یو دیرشمه کولې.
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خبر کو، ولی دوی پټ کړي وو هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل وي چې دا خبر رښتیا ده. او هم درنګه تاسو وګوري هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي په پاکستان کې غوزندانو ته ولیدل، غوی الته شهیدان شول او وژل شول. زه فکر کوم دې کې سوال ځای به نور نه پاتې چې موږ د پاکستان خیات کو یا پاکستان باندې باور وکړو. ای ما سره خود څه نشته چې پاکستان باندې نزنور باور وکم، یا د خبرې ماته یو منطق ولري، هیڅ افغان ته نه لري، ځکه خبره دې ته رسیدلې چې هر شی رڼا به دي. مونږ چې اوس زوري ګو دي نه زوري ګو چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پیسې یو عالی کار ورنخسته کیږي. جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي، تجهیز کیږي، برنامه‌ریزی کیږي، پاکستان ته ورکوي کیږي، پاکستان په مخ بیایي. کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم دغه څاغه نه دی چې د تیارونو په پراشوټو کې دی راخته کړی وي په ځمکه شنه شي وي. داعش هلته استخبارات موجودي، هلته فوج موجود، هلته حکومت موجودي. د دوی بی اجازه نه بوز فکر نه کوم په یوځی کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې، ځکه دوی دومره حاکم دي. تاسو وسوګوري پاکستان ټول امنیت کړی او څه ترهګر چي دي یا افغانستان دی په طرف ته رسوک کړی دي. د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي. زه به خي بیلګې په پکتیا کې وخم چې د مغزیم مړیالته دی، دوی ملیشیا او دوی فوج مړیالته پات شول، جنرالانو مړیالته پات شول. همدارنګ په هلمند کې مونږ ولید لاسنان ملاسترول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې. زه فکر کوم چې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وای چې نه پاکستان نه د پاکستان خنیت لري، پاکستان په جهاد کې مونږ سره مرسته کړي نه، په جهاد کې مرسته را سره کړي نه، وس مرسته را کړي مخکې مرسته هم د غرض نه ډکوه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم. هلته مو تنظیمونه را ته جوړ کړل چې نه دیغه هغه خواګه یا ترخه مونږ څکو. یو رهبریت باید وای، یو مشرتابه وای، یعنی د افغانستان به اتفاقی د پر د افغانستان د ننني ستونزو لپاره چې کوم څراوان دی په افغانستان کې مستقیما د ټول دی پاکستان په خوخه شوې دی، د پاکستان د استخبارات او د دوی عمق استراتیژي په اساس د کیږي. ایمنګ افغانان ته نور په کار دادی، ځکه زه من هیڅ دی ولسی جرګې غړي د ماته ضرور هم نه دی. حتی یو سیاسون ته د خبره نه ده چې یو چا باندې داس یو تور ولګوي یا وایي چې موږ د دوی خبرونه نور ستړي نور به باور ونه کو. ولې نور موږ باور نشو کولای؟ دا باید په جرأت وایي چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نشي. که دخیل کیږي داسې حرکت د دوی نه ونه ګوري چې هغه دی مونږ په خیر وي، همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي. مونږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي، تر شام تاسو ولې د امنیتي قواو تر شا دي، حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي، خپناره ولاړ دي. نو د دې نه د حکومت استفاده وکي، یو ستراتیژي د واضح جوړ کی، هم د امریکا په مقابل کې جوړ کی، هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. ما مخکې درته وی چې مونږه وسایل لرو، نور دغه نه مونږ ته بد اورز نه شرات لای. هر اورز د افغانستان په 318 پته یا 18 پته ولسوالۍ دي، په هر ولسوالۍ کې جنگ د 340 منطقو کې مونږه جبهه د جنگ لرو. د دې نه بد اورز په افغانان نور به سره شي چې مونږه وسم پاکستان ته د التماس په جبهه خبري کوو. مونږ وایو چې مونږه د پاکستان د خاور نه دی تعرض مونږ باندې کیږي. دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته مخه وي. که مونږ سره څوک مشکل لري په میدان دراشي چورته کینی چورور د خاور مشکل
مننه
طالب را سره لري یا دایشه څه مشکل مازه مشکل دي نور هیوادو سره دی او مونږ ځان دلته ورته سپر کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه شغله مجیدی.
با تشکر. شنوندای رادیو آزادی همچنان اس ام اس فرستادن از طریق تلفن های افغان بی سیم خود. حمدالله منلای از هرات نوشته، ولسوالی شیندند البته، مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان می خواهد، اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند.
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي، بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوي.
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته، به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست و حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست. قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند.
بله اوسنو برته ملمنو تو زو دیر زیاد وقت هم نلرو. یو مسئله داده چه مخکمو دا وویل چې که طالبان دوه ډلې شوې، یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي، بل ډله به بیا هم جګړې ته دوام ورکړي. اوس په افغانستان کې یو بل ډله هم راغلې ده، هغه داعش ده، او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بله هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي. دا احتمال څومره دی ښاغلی حسینی پشی؟
زه درس کوم چې دا احتمال هم ډیر دی. کله چې مولا رسول تر مشرۍ لاندې نوی طالبان هلته سره یو ځای کیږي او د منصور ډله چې لیدل کیږي دینه ډېر قوي ډله ده، ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایس آی حمایت کوي، ورسره دی ټول پاکستان کې اوسیږي. دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ دوی د ضعیف په حالت کې دی او آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي خو که دوی په هماغه ضعیف حالت کې پاتې کیږي نو دوی مجبور دي داعش سره یوځای شي او نور ناراضې ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي ممکن د رهبری تر سطحه یا رهبری نه ښته سطحه که د رهبری نه دوی ناراضه وي دوی هم امکان د شته ده چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یوځای شي خو اوس چې لیدل کیږي داعش په افغانستان کې حضور ډېر کم فزیکي حضور لري ډېر فعالیت د دوی په شرق کې دی په ننګرهار چین او شینوارو په ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د عمارت سره په مقابله کې دي دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي لیدل کیږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قوي هم ځپل شوي دي که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د منځ اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالیو کې ژوند کوو آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې ځایونو کې دومره قوي فعالیت نه لري
شکر خیلی مختصر متاسفانه وخت خیلی کم است اگر اجازه بدین یک سوال دیگه هم از شما دارم
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو تعداد دلی چې حکومت خپلونه ناراضي دي خپل د حکومت نه ناراضي دي خپل د
تشکر پشه ایسه بجازه بدن یک سوال دیگر هم از شما مطرح بکنم موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است
دا سوال کما پر اړه لري خو زه باید تاسو ته
کوم
د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت دته تیار دي چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د وګړو نه ښکته کوي حکومت سره ملت سره یوځای کیږي دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه ده او حکومت دا دند لري چې مستقیما د دغه ډلو سره باید تماس ونیسي هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یوځای شي افغانستان خدمت خلکو ته خدمت
بله صاحب ډېره زیاته مننه امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده خبرونې ته ډېر لږ وخت لرو مجلس صاحب تاسو هم که صرف په یو دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده
متاسفانه نه مونږ هتا د دوی اختلافات نه ونښل کړل استفاده وکول ولی د دې لپاره مم د سول شورا د سکار ونه کو چې هغه مونږ ته د منلو وړ وي هغه مونږ په غو باندې حساب وکړو زه د مثال په ډول درته وایم دا خو پرې ده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د غوې د سول پروسې ته داخل کی هغه طالبان چې دا طالبان د سول پروسې ته راغلي دي قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساتات یا دوی خپل زړه وخت چې نور جګړې نه لاس واخلي په ولایتو کې راغلي دي الته پراتی دي در بدر نه دي دوی امنیت لپاره کار وکړو نه دوی ته عقلا دومره یو کار زمينه برابر شو چې خپل اولادونه په وساتي در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده هم په یو بد حالت کې دوی ژوند کوي زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نور د سی یو ستراتیژي باندې د سی یو کار وکړي خصوصا د سولې شورا چې وکول شي چې غوې اعتماد پلاس کې واخلي تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغله امریکایانو لخوا بند تواچول جنون تواچول جوړ ولې د سولې شورا خپل خوله وخړله ځان نه ګول واچول مونږ ډیر زیات د رقم مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغله ولې هغه څه تعهد چ شوی یا کوم مکلفیت چې حکومت لرلو حکومت هغه دغه مکلفیت سره ونه رسول دوی دی دوی امنیت ساتل دی دوی ته د مسون ځای پیدا کول دوی ته عقل اند یو کار پیدا کول دی پر دوی څو نکړل څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافات نه ګټه واخلي څه خاصه دا چې دوی وکول شي دغه ظرفیت پیدا کی چې مخالفینو سره د خبرو میسته کینی په خپل د سولې شورا زه فکر کوم دغه ظرفیت روس پورې موږ حکومت نه درلودلې موږ هیلمند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کی
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی شاغلی ګلپاچا مجیدی پخوانی سناتور شاغلی عبدالخالق حسینی پشایی او همدارس شاغلی جاوید کوهستانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ د ازري رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام لري د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي
آفات طبیعی انکشاف بحران مهاجرت مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد رادیو آشنا صدای امریکا